سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غږی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالعه وتلر شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د زده کړو د فعال وزیر خان د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او دغه د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. دا سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یوه اونۍ کېږي د طالبان استخباراتو دغه فعال نیولی خو زیاته کړې ده چې کورنۍ د هغوی د ځایګي په اړه معلومات نه لري. وزیر خان په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره کمپاینونه کول او د خپلو فعالیتونو انځورونه یې پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپرول. سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه فعال سملاسي او له کوم شرط پرته خوشي کړي. طالبانو تر اوسه د هغه د نیولو په اړه رسمي تاثره نه ده کړې. دغه د کورنۍ غړو دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وزیر خان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅوک یې د حال په اړه معلومات نه ورکوي. پاتورخم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دواړو لورو د یو پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې له تورخمې ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه وروسته لاغه پیل شوه چې د پاکستاني بي وړې بي پيلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوستې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ خپور شي زیاته کړه چې دغه برید کې چا ته زیان نه دی وخته. د سرچینې په ټکو دواړو لورو د یو بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي. هم د فبروري لی وشتمې را په دی خو دا ډول تګرتک او سوداګری پر وړاندې تړل شوی ده. د غلطه د جګړې د دوړو لورو ته سلګونه کورنۍ ویزې شوې او خوندي سمو ته اتل لري. د تورخم په نننې جګړه کې افغان خبريالان ټپین شوې دي. په تورخم کې وسیمه ایز خبريالان چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په نننې جګړه کې خبريالان ټپین شوې چې روغتي وضعیت یې نازک دی. د سیمې د خبريال په ټکو ټپي شوې کسان د پښو خبرې چا سفریت په نوم دی ویوي پانه خبريالان چې د افغان مرمۍ د لګیدو له کبله ټپین شوې. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني طالب د پولیسو سره کونترمس جګړه پیل شوې وه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وايي د اسلامي دولت د ډلې یتایش د خراسان څنګه هغه غړی چې د کابل هوایي ډګر کې د 2020 کال د برید په تړاو نیول شوی د افغانستان ته بده. شریف نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر ولیکل چې د شریف الله په نوم د دایشې دغه غړی د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په عملیات کې نیول شوی دی. خو د طالبان وینځ بلا مجد شهباز شریف دغه څرګندونه په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دایشې غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې دایش پاکستان ته پناه وړي او هلته ځالي جوړې کړې دي. ورسته خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلورو اړخیزو لوبو کې د ګډون په اهداف برازیل ته روان شوه. د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبغاړي له ایران څخه د برازیل ساو پاولو او کوریتیبیا خارون ته روان شوه. لته سیمانه کو دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شوې امریکا ولسمشر وایي وادي له افغانستان د امریکا ځواکونو د وټولو پر مهال په کابل وایي دګر کې د شویتار یملې تر حکومتکې نیبالای دی. وړاندې به په خبرونه کې باوري افغانستان کې د سړي ناروغیو ډېرې دل
ها تنفسي ناروغي د ژب موسم کې ډېریږي
او د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بې نظمۍ ټپکی ګڼي ګڼي لږه خالي شکایت کړي.
زنده پر داغه څوک مو دیکھے دی تا کورونه کې چې رښتیا ولادې د قانون مخ ته ډېر ولادې ډېر راشه جوړ کړی دی.
پرونه کرتن اورا پرونا حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر وايي هیواد له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوینتاري عملی ترکون کوي. ډونالد ټرمپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله ته د خاص د ویت په اړه معلومات ورنکړه خو ویل چې دا دوه غوډیر له امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمل کې وشل شي. ویدو طالبانو د حکومت وینځ بیل مجید بیا رسنی ته ویل چې دا مسله په افغانستان پورې سړه نه لري. نور جزات د کرام له کرام راپور کې
د امریکا ولسمشر ویلی په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وټلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي بریټ تر هکون کې چې ډیر لس امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوې ده. ډونالد ترامپ له لوړی وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ او ته یو مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل و. هغه هم دا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کې باز د ایشاد
او دا چې د ایشاد پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ډلې همالته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو داعش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
تعلیم او تربیه مې بینند و
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپل د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبې په ورځ خپل ایکسپانه لیکلي یاد کس بیگاشپه د دغې ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26 د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 13 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 170 ډیر افغانان ووژل. که څوم د امریکا ولسمشر کانګرس سره تیر شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي ویرونکي او له بې وسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه یې منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشی شوی و.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییزو مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 125 غړي ودون لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پرختی اهداف لپاره جوړیږي. نور حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د مارچ په 4 په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 506 پیښې ثبت شوي دي. د دې راپور له مخې د شمیرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوي او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 2302 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې 2 میاشتنی ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله مرس. اسماعیل هوتک هم د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 15 ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته شوي دي.
دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بلو سره ډېره شدیده تبه زاندر دا ورسره موجود و. تاسو لپاره مشکلات زیاتې دي. کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم امکاناتو ته رسېدګي په اوس شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هو، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي. خپل باندې خلک واکسین نه کوي نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه، یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستن شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې درڅنګ د کورنۍ لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د زمي په موسم کې په یوه خونه کې د ډیرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خبره په افغانستان کې په 2023 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي و چې له دې امله 2200 کسان پکې مړه شوي دي. ډبلیو ایچ او مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو په بیا واکمنېدو وروسته روغتیايي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
د جرمنی په ټاکنو کې بریلی مفزا کارګوند نه مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال بهیر د نوي حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کار عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکي ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لیند هولز په ټینګار سره وویل دا حیرانوونکي ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه لپاره د افغان نارینه او ښځو بل چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله. ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکته ویلی چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په همدې هیله راغلی وو. خو له بده مرغه دا کیسه ډیره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر تاریخ چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې جرمني ته د تګ په هیله په ایران کې استوګن دی ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېریږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمهییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په تېرو جنوري میاشت کې د مړینې 15 پیښې ثبت شوې دي. نور هلې فیروزه ځي ورکوي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په الماتا کې د منځنۍ آسیا او افغانستان لپاره د یو سیمه ییز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4مه په خپل ویب پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي د 1250 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز اس ټي جی اس به د پراختیايي او سیمه ییزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ایزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ آسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی لوجستیکي او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د تاریخ به د هغې سمون پیدا کېږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کېږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات د بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسۍ اقتصادي راشه درشه به زیاتېږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان پټکوي د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارو پوه عنایت الله اسحقزی په دې باور دی چې ملګري ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر افغانستان کې د نن نه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغېزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی په کې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپلو تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بې ګټې بللای او ویلي دي چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکران ولسمشر ته ویلي د خپلې فاتې جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. دا چې په دغه اوږده وینا کې د اوکران په اړه نور څه راغلي دي تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یو اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کاني زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ټرمپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیاله په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کاني زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ټرمپ ویلي دغه لیک کې راغلی چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ټرمپ تر وینا مخکې ویلي و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ټرمپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې له کبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا یې وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ټرمپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمني یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 144 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 122 میلیارد یورو لګولی دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریځ په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړې چې متحده ایالاتونو یوه ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړه یې لاسلیک نه کړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ په بیګنې وینا کې له زلنسکي سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دوی یو له بل سره کار کوي او ډیر څیزونه پیښیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې ښه خبرونه په لاره دي. ښاغلی ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت یې په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په 4 یا 8 کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوندي کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار اوسیدونکي په ښار کې د بې نظمه ټرافیکي ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار یو شمېر خاریان وایي چې په د ښار عوامه واټونو کې د کراچۍ چلونکو د بې نظمې زیاتوالي او د موټرو غیر منظم پارکینګ د ټرافیکي ګڼې ګوڼې د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. نور هلې په راپور کې
کندهار ښار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمېر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې د ریډي چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړي چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې موږ ځای ورکوو د زاړه ګمبره کسه هلته به دا کوچنۍ ریړي ګرځ ځي هلته به درېږي پر هغه سربیره دا ریلاین ته ویني دا سړک سره داسې وګوره شنه هلکې دونه نه کې هلک سړک نابید ګاډي ودرې سړک بند ته بیا باندې روان دي 15 یا 10 دسیا ګنن او ګشې دا راټول سړک بند کړي. سروالی دا ریلاین ته ځای پیدا کړي او موږ خلاص کړي داخلو
زنده پر دغه څوک مو بهکې دې ټکرونه کیږي چې رخصه والا دې د قانون مخ ته ډیر والا دې ډیر راشه جوړ کړی دی او دا څوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډیر زیات کیږي په شوالیس مودا هله چې دې راش کنټرول کی زره.
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غانې ګونی له زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي کده پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډي مخنیوي به وسی.
لواز زن ار موټروان په تکلیف او مشکل سره اخته دي د رش د وجه څخه ار موټروان په تکلیف او ډیر مشکل د خپل ځای پر ځان رسي نو هلار ترافیکو باندې اړ لري چې دی تمځاینه جوړ کړي د رستورانو مخته د هوټلانو مخته د مارکیټو مخته چې خلک په ډیر اسانچا سره خپل ځان در خپل مزله ورسي نو ترافیکي پیښې زیات وست د غرش د وجه څخه پیښیږي.
کوس مثال شکا پر وځي چوک تی نو پر دا چوک باندې بخي ډیر زیات راشتي چکرم مې سره زین نور مشکلات هم مې سره زین او باید چوز مش په شهر کې ترافیکونه زیات سي ترافیکي وسایل ورته برابر کې لکه اشاره دي نور نظامات
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي مسولین وایي د شهر د نظم د شوالي او د ترافیکي غاڼې ګونې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالي ویان سیف الله اسیم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالي پریکړه کړې چې دا غستون زبې په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښ په مخه مو د ښار هغه واټونو په درغونه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر په درغونه باندې د خرڅلاو تو کې شو د هغوی مخه متر ډیره حد نیولې دا او د هڅلا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزي لرونکي جمپونه نصب کړل. دې جمپونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره، د پارکینګونو، د ریړۍ چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوي او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزنګ جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي، ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه، ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک دغه راز د نورو پرمختللو ښارونو په ډول د تخنیکي حل لارو یا سمارټ ترافیک سیستم لکه د اشارو، څراغونو، کامرو او د ترافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
ازادي راډیو پلندو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري. افغانی سری میاشتې ټولنه د ارزګان کې ګڼګوڼې مرستې ته اړتیا لري. د ارزګان ولایت د افغانی سری میاشتې د ټولنې مشر نن دغه خبرې په ارزګان ولایت کې څه باندې 400 کورنیو سره د مرستې د ویش پر مهال وکړې. نوموړی ویلي چې یا د مرستې د خطر هېواد له خوا شوي چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بېوزلو کورنیو وویشل شي. نور حال په دې راپور کې.
دا د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغاني سری میاشتې د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د ارزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر مولوي ثناالحق حقانی وویل چې نن دوی په دغه ولایت کې د 425 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړی وایي چې یا د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن نه تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حقانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجې، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 425 کورنیو لپاره د ارزګان ولایت سری میاشتې راغلې ده. 500 کیلو وړي دي، 500 لیټره غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی ورجې دي او براده شنه چای دي، دغه د لوبیا د مالګه ده، دا کټان سره ملګری دي. به خډیر شانی بده یو کټ تقریبا 8000 افغاني قیمت لري.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په ارزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو د غاړمن کسان چې په ارزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د ارزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دې زیاتوي چې د ارزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالۍ او زیات ځپلی دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې درې تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه داسې وویل.
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاجمند یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره، په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کور کلي کې په من ونیمني په پور راوړي. دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یې هلته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور یې دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا مو حساب موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تېره خیر آباد کې پروت یم، خو بېخي سخت مجبور یم. پکا داسې وچ وړه وو، د یوې میاشتې خوراکه لرم، نو شی ستام نه کار ډېر سره کمزوری دی. مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه، د مرستې والا ګره دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات.
د مسه مشترک مل ډیر زبیدلی و اوریا، ډیر سره ستړي و، د ولس سره ستړي و، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډیر سره ستړي. غدی وندې سړی ته نه دی ورکړي چې وسه کار برابر دی ضرورت ترته لري د بدرویجه کې وروره دا ډیر شی دی نه دی
دا په داسیال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو خوارځواکۍ مرستو روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپنا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ